وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. و بوره چې په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې تنظیمون کې چې پرون پرې ځان وژون کې حمله وشو وایي امنیتي چارواکو ته د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی و. خو د کابل امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی له دې غونډې خبر نه و. پر دې سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې افغان چارواکي وایي د هغو کسانو د پیژندلو هڅې پیل کړې چې د کابل د پرونی بریت مسؤلین دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په 2013 کال کې نږدې 290,000 کسان د شخړو نامنې له کبله بې ځای شوي دي. او انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یونګ د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي د هغو کسانو د پیژندلو هڅې پیل کړې چې د کابل د پرونی بریټ مسولین دي. په غزان مرګ بریټ کې چې د سیشنبه په ماښام د میلاد نبی په مناسبت جوړ شوی مراسم کې وسو لشته لږ 55 کسانو جلسوي او تر نوې ډیر کسان ټپيان دي. د کابل امنیت قماندان سید محمد روشندل ازادي رادیو ته ویلي چې دوی ته ورلمه خ د غونډې د جوړیدو په اړه راپور نو ورکړل شوی تر څو امنیتي ځواکونه خپل تدابیر ونیسي. شغله روشندل د پیښې په وړاندې خپل استخباراتي ناکامي مني خو وایي چې هغو کسان به تبا جزا ورکړل سي چې په خپل دنده کې پاتره خلی دي.
هم خو یو څه کوتای سوې د مشر نو وایي چې د امنیتي لازم مجد نو وایي چې نه مجد مسولیت نه لرو. او بیا زموږ هغه پروسیجر د کار هم دته ده چې هر مجلس محفل کې دایر کیږي باید قومندانی امنیه یا کتبن یا د اقل وخت لږی په تلیفون کې مجتوی. اوس زموږ د ټیم ارزیابي کوي بررسی کوي دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي و موږ هغه قانوني چلند کوي ورسره زموږ بررسي جریان لري.
په قربانیانو کې یو شمېر مذهبي مشران هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د عالمانو شورا لخوا د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه په دې مراسمو کې د ګډون لپاره وربلل سوي وو. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا برید چا کړی دی. افغان ولسمشر د دې برید د غندلو په ترڅ کې د قربانیانو د درناوي لپاره نن چهارشنبه د یوې ورځې لپاره ملي ماتم اعلان کړ. په همدل کې د کونړ په مرکز اسدآباد کې په لسګونو دینی عالمانو قومي مشرانو او ځوانانو په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګ بریټ وغنده. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د پیښې اصلي عاملین پیدا او سزا ته ورسوي. دغه دینی عالمانو ویل چې هیڅوک دغه ډول بریډونه او وژنو په وسیله نسی کولای چې د سولې په وړاندې خند او ځنډ پیدا کړي. دغه دینی عالمان له حکومت څخه غواړي چې د بریټ پلان کوونکي او تمویلونکي وپیژني او سخته سزا ورکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر چې نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی و بیرته کابل ته رسیدلی دی. دغه امریکایي جنرال د غزنی له والي او نور امنیتي چارواکو سره لیدلی او په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو او له وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د بیرته نیولو ډاډ ورکړ. د دغه څو ساعته سفر په ترڅ کې داسې اوازې خپرې سوې چې ګواکې پر سکاټ میلر راکټي برید سوی دی. خو په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه بې خبري شي یا وایي که طالبانو غیر منظم راکټونه لګیدلی هم وی لسکارت میلر څخه لري و او د دوی خبره شای ملکان پکې پناشه سوی وي. د لومړی وار دی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکارت میلر غزنی ولایت ته سفر وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په 2013 کال کې نږدې 290,000 کسان د شخړو او ناامنۍ له کبله بې ځای شوي دي. د دغې ادارې په اونیز راپور کې راغلي چې په دې کې 6,615 یوازې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځای شول. د راپور له مخې دا شمېره په ټوله کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه د بې ځای شویو کسانو په شمېر کې 3% کموالی شي. تیر کال په همدې موده کې د راپور له مخې څلور لکه یو دیرش زره اته سو یو اویا کسان بې ځای سوي ول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداروي سږ کال د بې ځای سوي ډېره فیصدي له بادغیس، هرات او فراه ولایتونو څخه دي. زموږ اخلاص د راډیو اوري د امریکا د کانګرس د نغړو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ لدی کبل انتقاد وکړ چې د سعودي عربستان په اړه د نړیوالو اعتراضونو سره سره د غهیواد امریکا کلک شریک بلل دی. پر سعودي عربستان په دې ورستیو کې د خبريال جمال خاشقجي د وژل کېدو په تړاو نړیوال اعتراضونه ډیر سوي دي. څو ساعت ورسته لاغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ل ریاض سره د خپل اړیکو دفاع وکړه او ویل چې سعودي عربستان به په امریکا کې تر پخوا ډیره پانګونه وکړي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او نورو د دې کمیټې نورو غړو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقادونه کوي. هم راغیسول د سعودي پر چارواکو ورسته لغه نړیوال انتقادونه زیات ول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر پر 2 نیټه په استانبول کې د سعودي د قونسلګری دننه ووژل سو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. او انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ د دغه ادارې د مشر په توګه وټاکه. په دې سره د دې پوسټ لپاره هغه روسی کاندید ماته وخوړی چې د امریکا، بریتانیا او نورو اروپایي هیوادونو یې سخت مخالف ول. انټرپول پر ټویټر لیکلی چې کیم جونګ یانګ د نومبر پر 28 د وی رایګری په نتیجه کې د دوو کلونو لپاره وټاکل سو. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلای شي. پته محمد ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه په خبرونه کې پراپورونه کې اوري چې په کابل کې د میلاد نبی د منځلو په مناسبت د دینی عالمانو د غونډې تنظیمونکي وایي چې امنیتي چارواکو ته د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی وو.
دولت موږ په جریان کې چولې ده او زمونږ د اول کال نه وګلتي دا غونډه موږ مهمه غونډه بلله او دا څنګه کله چې موږ له دا پروګرامونه نیول
خو د کابل امنیتي چارواکو وایي چې د دې غونډې تنظیمونکو نو خبر کړي چې خاص امنیتي ونیسي.
تاسو فونسي د مجلس کې تدویر شوی ده ول په جریان کې قرار نه لرو.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت بیان د خنخې چې په غزان وژن کې حمله کې دی یو شمیر ژوبل شو کسانو روغتي وضعیت نازک دی او خایده وژل شو کسانو شمیر چې اوس 55 تنه خودلې زیات شي.
کله چې په دغه ارقام کې به تغییر راشي ځکه د دین علما او دینو کسانو هغه په صحیح وضعیت چې دی هغه وخیم دی.
خلک هم دغه حمله ډیر په غوسه کړی دي.
ما ته ګناه کړې تا ته ګناه کړې ته داخله کوي ته دې پاره وایې زه مسلمان نیم زما پلار مسلمانو زما نیکه مسلمانو زه دې وطن اوسېدن کنه.
د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم پراپورونو سره بیا د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونو درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان او د نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل تیر ورځ په انتحاري چاودنه کې یو شمیر ژوبل شو کسانو روغتي وضعیت نازک دی او خایده وژل شو کسانو شمیر چې اوس 55 تنه خودلې زیات چې په دې حمله کې شاوخوا 80 تنه نور ټپیان دي. د کابل پاورانوس د محفلونو په سالون کې پر دیني عالمانو د دې غونډې مسولیت روسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې غونډې تنظیمونکو نو خبر کړی چې خاص امنیتي ونیسي خو د دې غونډې تنظیمونکو بیا بل خبره کوي. د دې غونډې نور د دې غونډې په اړه وروسته انکشافات نور حال به د ازادي رادیو د خبري یوسف خان زدران پر راپور کې واورو.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت روسي شمیري خي چې د تیر شپې په مذهبي غونډه کې د 14 لامل 55 کسان وژل شوی او څلور نوي نور ټپيان. د یاد وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی د چړشمبي پورز ازادي رادیو ته ویل د ټپيانو لمنځه د شلو کسان روغتيي وضعیت د اندېخني وړ دی او کېدې شي د مړو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
موږ مخکې په خپل خبرو کې تاسو سره ویلو چې د ارقام نهایی نه دي او د ارقام کې تغیرات راځي. د ارقام کې تغیرات راغلي دي او شمیر د شهیدانو هم 15 نفر زیات شوی دي. لابد مرغه چې 55 نفر شهیدان شوی دي او 49 نفر نور هم ټپیان دي. په ټپیانو کې د ځینو نورو کسانو هم وضعیت وخیم دی. کېدای شي په دغه ارقام چې موږ تاسو ته ارائه کړل په دې کې هم تغیرات راشي.
د کابل هوایي ډګر ته په غزیدلې سړک او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه د اورانوس پورټل کې تیر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی مراسم ترسره کېدل چې له رسمي پیلېدو سره سم په کې چاودنه وشوه. هغه ویډیوګانې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې په کې ښکاري چې انتحاري حمله کوونکي د قران پاک د تلاوت په وخت کې په ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې ده. له دې وړاندې د تیرې دوشنبې په ورځ هم یو انتحاري کس غوښتل د عامو خلکو یو سترې مظاهرې ته ځان ورسوي، خو د کابل ښاروالۍ او استقلال لیسې ته نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا ودرول شوی و. په هغې چاودنه کې بیا شپږ کسان وژل شوي وو چې ډېر یې امنیتي ځواکونه وو. په علماو او د میلاد النبي په درناوي دغې غونډې حملې د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو سخت غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچي اماماتو په یوه خپره شوي اعلامیه کې پرونۍ حمله له قساوت پرته بل څه نه بولي او غوښتنه یې کړې هغه کسان باید محاکمې ته راوکاږل شي چې داسې حملې کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم نن د جرګې په عمومي غونډه کې د دغې پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. افغان حکومت له پیښې وروسته نن ملي ماتم اعلان کړی او د افغانستان په ډېرو سیمو کې خلک د ویر په ټغر ناست دي. له دې سره د دغې غونډې یوه ګډونوال چې د دریز چارې یې سنبالولې وایي دوی د 50 کلونو راهیسې د میلاد النبي غونډې په همدې هوټل کې جوړولې. مولوي عبیدالله مومن ازادي راډیو ته وویل دوی د تېرې شپې د غونډې په اړه هم پولیسو ته خبر ورکړی وو او هم په هوټل کې زیات امنیتي مامورین حاضر وو.
دولت مونږ په جریان کې اچولی دی او زمونږ د اول کال نه وو، بلکې دا غونډه مونږ مهمه غونډه بلله او دا 50 کاله کېږي چې مونږ دلته دا پروګرامونه نیول دولت په جریان کې وو او د تلاشي سیستم هم مونږ په خپل هم درلودل او د هوټل مربوطو ځکونو هم دوه ځای تلاشي کوله. هغه چې اجل راشي د الله رب العزت فیصله ده، نو فرمایي چې مرګ به تاسو ته درسي ولو که تاسو په پخو ماڼو کې هم اوسېږئ. نو اگر چې مونږ هغه خپل بشري چې کوم زمونږ په ولجه باندې و هغه مونږ په کار باندې اچول وو،
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او امنیتي بنسټونو د دغې غونډې په اړه په جریان کې نه وو. ښاغلی مومند وایي چاودنه د سالون په منځ کې وشوه چېرته چې اکثره ځوانان او د قرآن حافظین ناست وو. د ښاغلی مومند په خبره انتحاري کس هڅه کوله چې سټیج ته نږدې ځان ورسوي چېرته چې مفتیان، شیخ الاحادیث او لوی عالمان ناست وو، خو په کمربند کې د مخکې تګ اجازه نه وه ورکړل شوې.
د دغې حملې په اړه مو د کابل د امنیې قومندان سره خبرې کړې. د کابل امنیې قومندان سید محمد روشندل وایي چې د دې غونډې تنظیمونکو له مخکې خبر نه و ورکړی چې دوی خاص امنیت ونیسي، خو مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د غونډې یو تنظیمونکي ویلي چې له مخکې امنیتي چارواکي خبرو. له ښاغلي روشندل سره بیا هم د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د دغې ځان وژونکې حملې په اړه مرکه کړې او په سر کې د چاودنې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
متاسفانه چې دا مجلس کې تدویر شوی ده، خپل په جریان کې قرار نه لرو. موږ تقریبا دیرش مجالس چې په سطح د کابل وو خاص امنیت موږ نیولی ده او موږ خپل هم اشتراک کړی ده په هماغه مجالس کې، او دا مجلس رهبری قوماندانی امنیت په جریان نه وو او دا تدویر شوی ده. او متاسفانه چې داسې یو واقع وشو چې موږ لما شهید شو. تاسو د دیو لخوانه د دوی کورنیو ته تسلیت وایم. زه متاثر او متاسفه یم.
دا هغه ځایونه دي چې دلته تل یعنی خلک راټولیږي، ودونه یې سترې نورې غونډې وي، یعنی تاسو باید هم په جریان کې واچول شئ کنه د غونډه باید تاسو وخت له وخت کې پاملرنه باید وي.
دا خو یو د روتین او عادي موږ پاملرنه په هغه باندې کوو. یو هغه خاص مجالس دی 2000 کسه دلته کال سی راتولیږي، موږ به تا ویزه تدابیر ورته نیسو مشترک یا نور امنیتی ارګانونو سره. دا 2000 یا ویزه تدابیر غواړي.
اما
باید په جدي
اما کومندان صاحب د استخباراتي ارګانونو کار دلته یو کس څنګه تر دغه ځای رسیږي فکر نه کوي دا ستره پوښتنه ده؟
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده، موږ نه وایي چې دا د امنیتي لحاظ هم موږ نه وایي چې نه موږ مسؤلیت نه لرو. او تاسو خبره چې د استخباراتي لحاظ هم چې تاسو وایي دا موږ هغه مسؤلیت وو، خو بیا زموږ هغه پروسیجر د کار هم داسې ده چې هر مجلس محافل چې دایر کېږي باید قومنداني امنیه یا کتبا یا د اقل چې وخت لږ وي په تلیفون کې موږ ته وایي او موږ بیا خپله تدابیر نیسو.
اما د دغه پیښې په اړه باندې استاد پلټنې او جزئیات پیل کړي دي کچا دلته کوتاهي کړي وي کچا کار خطر نه وي
کړی؟ اوس زموږ دا ټیم ارزیابي کوي، بررسي کوي چې دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي وو او تقصیر په هغه باندې وي موږ هغه قانوني چلند کوو ورسره. زموږ بررسي جریان لري. دا غټ ضایع ده، دا یو غټ حادثه وو په کابل کې. خامخا چې موږ خپله غڅېړنه کوو.
د کابل امنی قماندان سید محمد روشندلو چې په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې د حمله په اړه چې د حمله څړول وشو نور معلومات را سره شریکول. خغلی روشندلو وایي چې د دې غونډې تنظیمونکو له مخکې خبر نو ورکړی چې دوی ورته کلک امنیتي تدابیر ونیسي. خو د غونډې یو تنظیمونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې مخکې د کابل امنیتي چارواکو ته ویلي وو چې دوی د کابل په اورانوس د محفلونو په سالون کې لوی غونډه جوړوي. ورسته به د دې غونډې له یو تنظیمونکي نور واوري.
توکو
شنبې په ورځ شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دته نه هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وویني azadiradio.com.
مولوی عبید الله مومند د کابل په اورانوس د محفلونو په سالون کې د دینی عالمانو د غونډې یو تنظیمونکی دی. ښاغلی مومند، ازادي راډیو ته وویل چې له مخکې هم د اورانوس د محفلونو په سالون کې څو غونډې جوړې کړې دي او د دې لویې غونډې په اړه هم د کابل امنیتي چارواکي خبر کړي وو، خو د امنیت لپاره تدابیر دوی زیات نه ونیولي. هغه وایي چې په خپل هم دوی امنیتي تدابیر درلودل، خو بیا هم ځان وژونکی پرې بریالی شو چې د سالون د نن ځان والوزوي. له ښاغلي مومن سره د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران مرکه کړي او په پیل کې د حملې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړي.
په ټول اسلامي نړۍ کې خارج او بیرون ټول میلادونه تجلیلیږي، مسلمانان او متدین خلک دغه جلسات تجلیلی او منعقد کوي. نو په دغه سلسله کې مونږ هم کال کې یو ځل په دغه هوټل کې د دې لپاره چې مونږ نور وسات نه لرو، ځای نه لرو، په دې وجوداره ته د امن ځای ښکاره کېده، چې کله تلاشان دي او مونږ خپل هم کولی او د هوټل د خوانم کېدلې. نو دا زمونږ انتخاب کړو. تقریبا لس پروګرام مونږ په دې هوټل کې نیولې چې 15 د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم دی. یو پکې مونږ فاتحه هم کړې ده، مونږ یو استاد شهید شو او همداشان د یو خپل شیخ چې وفات شو د غي د عرس د کستلګرام مونږ تقریبا بلته څلور ځلې تدلیل کړي و چې دا
تاسو د سټیج په سر وایي، تاسو خپل دغه صحنه لیدله، څه ډول صحنه وصلن؟
زه سټیج ته مخامخ ناسو مکله چې قاری صاحب تلاوت شروع کړ، نو ما د خلکو ته زما مخه و سټیج باندې ناسو مې خوا کې چې کله تلاوت شروع کړ، نو خلکو ته مشاش او رغم یو چوکي باندې قاری صاحب ته مخامخ کې ناسم تلاوت کولو، د دې لپاره چې د قران ادب وشي مخامخ ورته کینم او خې واورم. نو دغه انفجار ته زما شاوه، نو کله چې انفجار شو د سیاوزل ودرې دم او بس ومه قتل چې دودو لګاو بیرته د سیم ځان پریوته نور دغه خې وینې او شان په بدن باندې راغلل. ځکه د حادثې د زنه زم یو لس 15 متره لري او چوکي کې ناسوم، خو دغه حادثې او انفجار ته زما شاوه.
پروګرامونه موږ ته نیولې دا غونډه هدف ګرځول شو. فکر کوي چې ولې هدف ګرځول کیده دا غونډه اولې وشو؟
بس په صرف زمونږ لکه الله رب العزت په قران کې فرمایي چې وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. د مسلمان جرم صرف دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نور موږ خپل جرم نه لرو. موږ دغه غونډه د محبت د امنیت په فضا کې تجلیلول، علما د تراتل، مشایخ د حدیث تراتل، سیرت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بیانیده. نو هدف او هدف صرف زمونږ مسلمان او اسلام بودن.
مومن صاحب، د زینو نور اسلامي ډلو لخوا د دغه ورځ منزل تم په یو ډول بل نظر کتل کیږي، تاسو درسته ده چې د هدف مخشتاس بیان کول منځي، فکر کوي چې هغه نه غوښتل دا کوم غونډه ولري؟
کله چې دا کوم چې د اهل سنت والجماعت جانب مقابل چې په مجموع کې ورته علماي او شراح او د حدیث، نو دغه د دغه غونډې عاملین حتی کافر او مشرکین بولي او مبتدعين بولي. دا دمدغه مخالف ودل چې یا وهابيان ورته ویل شي یا خوارج ورته ویل شي، دمدغه د طرف نشوي دا.
او تاسو کوم ډل چې سره راټولېږي یا راټولې دی، دا په کوم ډله پورې اړه لري؟ البته
دا حنفي مذهب پیروان دي او په اهل سنت والجماعت نور کوم خاصه ګورونه ده. اهل سنت والجماعت د مذهب پیروان دي او د اهل تصوف سره تعلق
لري. د څه خاص تلاشي موجوده و د غي په وجود د سره مس شو کنه حکومت هم کوتاهی کړی ده؟
نو کوتاهی به یا شوی یا بنی شوی، خو تلاشان د هوټل دوه ځله تلاشه، یو چې تلار تنه نوځي او یو په عمومي دروازه کې تلاشي کېدله. او بیا د تالار په دروازه کې مونږ خپل دغه قاضي صاحبانو د مدرسو کوم مولوی صاحبان چې دي موظفین مونږ درولي دوی تالاشي کوله. بیا په دننه په تالار کې مونږ یو کمربند چول او چې مخکې باید سنگيري علما مشران مشایخ هغوی راشي او د ځوان طبقه دا شاته کینی. نو داسې تدابیر وو. خو بیا هم مخکې ویل چې الله رب العزت فرمایي که تاسو په سمڅو سیمټي او اهینیو کې موسی مرګ در رسی. نو مونږ هغه خپل بشري قوه په کار باندې چولې وه. دا غینه بعد هم چې دا څه وشونو د الله په تقدیر کې مونږ څه نشو ویل.
کابل کې د دینی عالمانو د پرونی غونډې یو تنظیمونکی مولوی عبیدالله مومند چې د دې غونډې لپاره د ترتیباتو او د په تېره بیا د امنیتي ترتیباتو په باب نور معلومات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی مومند وایي چې د دې غونډې په اړه افغان امنیتي چارواکي له مخکې خبر کړي وو، خو بیا هم ځان وژونکی په دې بریالی شو چې د سالون دننه ځان والوزی. په دې غونډه کې د شاوخوا 55 تنه وژل شوي او له نوی زیات هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د دولت دوه مهمې مخالفې ډلې طالبان او داعش چې اکثره د دا ډول حملو مسؤلیت اخلي، تر اوسه پورې د دې ډول حملې مسؤلیت یوې ډلې هم په غاړه نه اخیستی. وسله والو طالبانو په خپله دغه پرونۍ حمله غندلې ده او داعش هم تر اوسه غلی دی. خو دغه حمله د نړیوالو لوري هم سخت عکس العملونه راپاره ولی دي. دغه راز په خپله افغانانو هم پر دینی عالمانو دا ډول حمله د اسلام ضد اعمال بللې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخله دې چې په کابل کې په پرونی د دینی عالمانو پر غونډې د حملې په اړه د کابل د ستونو خارانو نظرونه واورو. دغه حملې نړیوال عکس العملونه هم راپاره ولي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه د حمله په سخت ټکو غندلې. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم د حمله د اسلام ضد بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې په دې وروستیو کې له طالبانو او دغه راز د ویل نور لور سره خبرې کړې او رسول هڅه مخته وړي هم ویل چې دا ډول حملې عاملان د افغانستان پر راتلونکي کې ځای نه لري که چیرې سوله ټینګیږي. نور بل فرشته جلال زیواورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پرونی حمله په کلکه غندلې ده. د دې وزارت مرستیال ویان دی هدر نارت په یو بیان کې چې پرون ماښام خبر سوی ویلي په داسې حال کې چې افغانانو په سوله ییز ډول د اسلام د پیغمبر د زیږیدو جشن منزل پرونی بے شرمانه حمله د هغو کسانو بوزدلی او قساوت څرګندوي چې په افغانستان کې تشدد ته لار پرانستې ده. هیدر نارت ویلی چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته به دوام ورکړي او له افغانستان سره همکاري ته متحد پاتې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې امریکا د افغانستان د خلکو ترڅنګ چې سوله غواړي ولاړه ده، هغه خلک چې د دغه سي خونړیو عملو څخه پاک راتلونکي غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواو سره تر خبرو وروسته د دوشنبه په ورځ سیمې ته خپل سفر پای ته ورساوه. خلیل زاد په ټویټر باندې په کابل کې د پرونی حملې په اړه لیکلي، موږ نن د یو شمېر بېګناه انسانانو د قرباني کېدو ماتم کوو، خو موږ متحد یو چې له افغانانو سره به کومک کوو تر څو په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي. خلیل زاد زیاته کړې ده چې د امریکا متحد ایالات به له افغانستان سره خپل شراکت جاري وساتي تر څو هغه تروریستان چې ملکی خلک وژني له منځه ولاړ سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دې ټویټ کې لیکلي دي چې هغه کسان چې له سولې سره مخالف دي او ملکی خلک وژني د افغانستان پر راتلونکي کې ځای نه لري. تر اوسه د پرونی حمله مسولیت هیڅ دلیل نه دی اخیستی. وسوالو طالبانو هم په کابل کې پرونی حمله تقبیح کړی ده. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازو هم په کابل کې پرونی حمله غیر انساني بللې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره له هڅو به ملاتړ کوي.
خلک هم دغه حمله ډیر په غوسه کړي. د کابل د څو تنو خاریانو نظرونه وارو.
کوم یو انفجار شوای دی دا یو ډیره بده پیښه ده دی باندې ټول افغانستان دردیدل دی افغانستان ولوس نر دی کو خزه ده کماشوم دی منګه ټول باید دا غاند دا پیښه او په دی باندې خپه یاستو زه دونه ور باندې خپه شوای ما هر افغان بده خپه شوای دی هر درد افغان بچی بده خپه شوای دی منګه ټول په دی باندې خپه یاستو دا منګه غاند زکه دا چې دی دا 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 حمله دا په علما باندې نه دا پیغمبر ورسان باندې دا حمله شوی دا منګه غاند
نه قسم په خدای دی چې هر کور کې جړا ده هر کور کې فریاد ده هر کور کې ماتم ده ډیر ډیر زما پلار په قبر کې خبر ده نکمې په قبر کې خبر ده دا مسلمانان نه دي دا علما نه وو موچی څه ګناه کړی نان بای څه ګناه کړی ټټو څه ګناه کړی ما څه ګناه کړی تا څه ګناه کړی دا خلک وژنې څه د پاره وژنې زه مسلمان نه یم زما پلار مسلمان نه وو زما نیکه مسلمان نه وو زه دې وطن اوسیدونکو نه یم ولې مې وژنې چې وژنې عامله مسلمان نه دی چې دا راریو ټټو نان بایو بس یو دکاندارو یو خرکارو وژنې دا اسلام ده قرآن کې دسې دی قرآن دسې وایي پیغمبر دسې کړي مسلمانانو دسې کړي دا د پاکستان کار دی دا د ایران کار دی دا د روس کار دی رښتیا څوک نه وایي همدغه علما ګناهګار دي هغوی وایي چې دا کافران دي دوی ولې جواب ورته نه وایي موږ کافران یو خو دوی دې جواب وایي که نه قرآن خو دا پوهېږي زه خو نه پوهېږم ته چې دا وایي زه یې منم خو هغه چې وایي یو څنګه وکړو دا ټول تاسې وایي څوک
پرون چې کوم انفجار شوی ده دا نه انساني ده نه اسلامي ده نه په کوپر کې څوک داسې کار کوي علما موږ ته راځي موږ ته ځانونه کوي په غوږ کې د اسلام دا ولرو ټول افغانستان 99% ټول مسلمان ده 1% کې کوپریستانه او په علما باندې موږ چې کوم ظلم پرون شوی ده او دغه ظلم موږ په ټول په کلک ټکو غندو او موږ ټول اسلامي افغانستان یو دلته د چا ظلم د چا وحشت نه منو او نه منلای ده او دغه دا کوم انفجار چې ده کړی ده د به آخرت ځان سره وړي شي او یې به چې شي
د کابل څو تنه ښاریانو چې په کابل کې پرونی حملې خپل نظرونه څرګندول د کونړ په مرکز اسداباد کې هم په لسګونو دیني عالمانو قومي مشرانو او ځوانانو په کابل کې دیني عالمانو پر غونډې ځان وژونکي حمله په سختو ټکو وغندل او له حکومت یې وغوښتل چې د پېښې اصلي عاملین پیدا کړي او سزا ورکړي نور حال د روح الانوري پر راپور کې
په کونړ کې د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب ازادي رادیو ته وویل هر چا چې د دینی عالمانو په غونډه د برید پلان جوړ کړي او هلته یې برید کوونکې رسولې یو غیر اسلامي غیر انساني او غیر افغاني کار تر سره کړي دي او د کونړ خلک په کلکه غندي
دا حمله د علماي کرامو نه بلکې د اسلام په ضد حمله شوې ده د افغانیت په ضد باندې دا حرکت شوې ده موږ دا په کلکو ټکو غندو افغانستان مسلمان ملت ته دا ښیي چې په علماي کرامو باندې په افغانانو باندې چې دغسې انفجار او انتحار کیږي دا د اسلام په ضد دی ځکه الحمدلله د افغانستان اکثره وګړي دا ټول مسلمانان دي او کوم مسلمان باندې چې کله داسې حمله کیږي نو دا قرآن موږ ته هر څه واضح کړي دي چې د مسلمان وجنه د مسلمان دپاره دا ناروا ده د اسلام په ضد ده
مولوی نجیب الله حقیروی د دینی عالمانو او د تورته په نورو غونډو برید کوونکي غواړي چې په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته زیان ورسوي
د سولې روانې هڅې چې دا غې د ناکامولو یو ناکامه هڅه وه او وی خودله چې په افغانستان کې سوله استقرار او امن دغه کړی نه غواړي بل اخر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکمرغه میلاد نه ونه شرمیدو په ډیر سپینسترګي دغه مبارک محفل دراغونډ شو علما وینه په ډیر به حرمتي سره توې کړه
د غونډي یو بل برخواله او د دم کلی د ځوانانو شورا رئیس مولوی ابراهیم وای افغانان د سولې تګی دي نو هیڅوک نشي کولای چې د سولې د روانو خبرو په وړاندې خندونه پیدا کړي او اوس هغه وخت را رسیدلی چې حکومت او وسلوال طالب سره یو میستکینی او د دې زوریدلی ولس هیله پوره شي
هیله واغه امیدونه چې ټول افغانانو په زړونو کې دا به یو نتیجې ته رسیږي او هیڅوک په دغه سکړونه باندې نشي کولای چې د افغانانو د سولې په وړاندې باندې خند او ځنډ پیدا کړي
دوی له حکومت غواړي چې د برید پلان کوونکې او تمویلونکې دی وپیژنې هغوی دی ونیسي او سخته سزا دی ورکړي
مونږ د نظام نه غواړو چې دغه عاملینو پنیولو کې جدي اقدام وکړي، عدلیه او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني.
تیر شپه په کابل کې د اورانوس په هوټل کې په زیات شمیر کې دینی عالمانو د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په یاد کې غونډه جوړه کړې و. د غونډې د پیل د پاره د قران کریم تلاوت روانو چې په کې 14 نه وشو او په نتیجه کې له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. دغه برید افغان دولت، عام خلکو، وسلوالو طالبانو او نړیوالو هم غندلې دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو 0.5 او د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپمو اوریدلای شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم چې کله د ازادي راډیو خبرونه پای ته رسیږي پیلېږي د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو. وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په هرات ولایت کې یو شمېر بیزې شوې کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو له امله د تړل شوې چې خپلې لوڼې وپلوري. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو خو اوس فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
افغان چارواکي وایي د هغو کسانو د پیژندلو هڅې پیل کړي چې د کابل د پرونی برید مسؤلین دي. په هغه ځانمرګ برید کې چې د سه شنبې په ماښام د میلاد النبي په مناسبت جوړ شوي مراسمو کې وسو لږ تر لږه 55 کسان وژل شول او تر 90 ډېر کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر چې نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی و بیرته کابل ته ستون سو. دغه امریکایي جنرال د غزنی له والی او نور امنیتي چارواکو سره لیدلی او په دې ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو او له وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د بیرته نیولو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امرغي اداره او چا وایي په 2013 کال کې نږدې 290,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دغې ادارې په ونیز راپور کې راغلي چې په دې کې 6,615 د شوازې د غزنی په جاغوري او ملستان ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د اروپای ټولنې له چارواکو سره د خبرو لپاره بروکسل ته تللی ده. د میرمن می دا سفر څو ورځې مخکې له هغه کې چې ټاکل شوی په بریتانیا کې د یوې غونډې په ترڅ کې د بریکزیت یا له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه په رسمي ډول نهایي شي. تر دې سفر څو ورځې د مخه د بریتانیا صدر اعظم په خپل محافظه کار غون کې د نن د همدې مسلې په اړه له مخالفتونو سره مخامخ شو. او د امریکا د کانګرس دینو غړو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ لدې کبل انتقاد کړی چې د سعودي عربستان په اړه د نړیوالو اعتراضونو سره سره دغه هیواد د امریکا کلک شریک بلل دی. د امریکا متحده ایالات ولسمشر لریا سره د خپل اړیکو دفاع کړي او ویلي دي چې سعودي عربستان به په امریکا کې تر پخوا ډیره پنګونه وکړي.
نجا صفی هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورزنه هنداره
د کنګ فو ملي لوبډلې د لسم پړاو ټاکنیزو سیالیو اتل ولی د کابل لوبغاړو وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو لمخې په دغو سیالیو کې د هیواد لا 28 ولایتونو نه 300 لوبغاړو ګډون کړی و چې لډلې 38 تنه ملي لوبډلې ته غوره شول. په دغو سیالیو کې د کابل ولایت لوبغاړو د سرو زرو او سپینو زرو د 2 میډلونو په ترلاسه کولو سره د اتل ولی مقام ترلاسه کړ. د پنشیر ولایت لوبغاړو بیا د سرو زرو د 2 او د سپینو زرو د 1 میډل سره دوهم او د هرات ولایت لوبغاړو بیا د سرو زرو د 1 او د سپینو زرو د 2 میډالونو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال ولسکلنی لوبډلې د سبرټو کپ سیالیو په پایلوبه کې له بنگلاديش نه ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه لوبه بنگلاديشي لوبډلې 1-0 په نتیجه سره وګټله او د سبرټو کپ اتلولي په خپل نوم کړ. افغان ولسکلنی لوبډلې په دغو سیالیو کې د شپږو بریاو او یوې ماتې سره دوهم مقام خپل کړی. د سبرټو کپ سیالۍ له تیر یو میاشتې هیڅ د سلويخت هیوادونو په ګډون په هند کې روانې وې چې 13 ورځې پاتې ورسېدې او ټاکل شوې چې د کرکټ لس اوریزه دوهم پړاو سیالۍ نن په متحده عرب اماراتو کې پیل شي. که څه هم تر دې دمه د دغو سیالیو پوره مهال ویش نه دی اعلان شوی، خو د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د راپور په اساس لومړۍ سیالۍ به نن مازدیګر د افغانستان پر وخت 15 بجې ترسره شي.
ازادي رادیو اوري وړاندې دوه د ازادي رادیو 19 پروګرامونو درته خبرو دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خوله دي. مخکې یو بل راپور په هرات ولایت کې یو شمېر بي ځای شوی کورنۍ د سخت اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپلې لوڼې وپلوري. په افغانستان کې سږکال د وچکالۍ له امله له بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو لسګونه زره کورنۍ هرات ولایت ته کډه شوې دي. د دغو بي ځای شوو کورنیو د وضعیت په اړه نور حال رضوان مراد پر رپورٹ کوي.
وچکالی د بادغیس ولایت اوسیدونکو محمد حنیف اړ کړ چې خپل کور کلی پریک دی او هرات ولایت ته کډه شي. فقر او ناوړه اقتصادي حالت محمد حنیف دومره مجبور کړ چې د یو سل او شل زرو افغانیو په بدل کې خپل 15 کلن لور وپلوري.
از مجبوری پروختم، از منجا پیدا شدم،
له مجبوری می وپلوروله، حالت پیدا شو او حالت می وپلوروله. زموږ په سیمه کې وچکالی ده، له مجبوری دلته راغلی.
اختر محمد د بادغی سولیت له غورماج ول سوالی څخه به ځای شوه ده. اقتصادي ستونزو اختر محمد اړ کړ چې د یو نیم لک افغانیو په بدل کې د خپل 2 کلن لور پلورولو ته چمتو شي.
دخترم دیگه 2 سال هست دیگه، از مجبوری فروختم دیگه، مثلا دیگه پول نداشتم دیگه.
دا لور می 2 کاله ندا او له مجبوری می وپورم. پیسې مونو درلودې 15 شپږ میشت کیږي دلته راغلم، او دولت هم را سره مرسته نه کوي. ولګوا او نمې شو کولای هر چاته لاس ونیسم، پیسې هم چانه را کولای.
تر دې وړاندې د هرات د کار او ټولنیز چارو ریاست ویلیو چې په هرات کې د بزه شو کورنیو شوخوا اویا ماشومان پلورل شوی دی. د افغانستان په لویدیځ کې له طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عبدالحمید مبارز حمیدی وایي تر اوسه له 1000 کورنیو سره چې د شوي سروې له مخې اصلي بي ځای شوي تثبیت شوی دی مرسته کړې ده.
در حدود 11954 فامیل
دی وایي شاوخوا 1945 کورنۍ اصلي بي ځای شوي او پېژندل شول، او 1046 کورنۍ د سروې له مخې رد شوې. موږ له 1046 کورنیو سره د 2 میاشتو لپاره خیمه، غیر خوراکي او خوراکي موادو، جامو او یاد هغې په بدل کې نقدي مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې د سکل وچکالۍ 2,23,000 کسان بې ځای کړي دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. د دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلار معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خراغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولای شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي، او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول دغه کې چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې پټولونه کې حسینه او توسعه منستر وړي کله چې انسان د ازادي نه برخمن دي.
ازادي مطلق حق ده که محدود حق
په بشري حقوقو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو یاو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي او دا حقونه درې حق دي لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق د بردګۍ څخه د خلاصون حق او همدارنګ دي فکر د ازادۍ حق دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي او همدارنګ محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی
تاسو کسام اشاره ورته وکړه خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي اغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی
مننه مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده چې د ازادۍ محدودیتونه مخکوله شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو یو د چې قانوني محدودیت یو بل د چې هدفمند محدودیت د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنی دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي او د یو شخص یا قدرتمن شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی او د ازادۍ هدف من محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملی ګټه او ملی هدف په خاطر باندې د محدودیتونه من سراغلی وی لکه د ملی امنیت ساتلو په خاطر د ملی روغتیا د ساتلو په خاطر او همدغه سه د ملی عامه اخلاق د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوی دي
یو تصور یا باور ده هم دي چې انسانان چې څه زړه غواړي پد وای کړی کنه کني دغه کده شخصي ژوند په دایره کې وی کده ټولنیز ژوند په دایره کې وی خو څنګه یو فرد پوښي چې مثال زه په دغه مسله کې دغه ازادي لرم یعنی دغه ازادي باید استعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي
کله چې د ازادي تعریف راځي اغل تورته وای چې ازادي د یو انسان تر هغه وخت پورې د خپل ازادي څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده د ازادي بیان خود سند چارت د زغوري وی وای کنه په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی چې زه په ملي توګه درته ویل شم چې د حقوق بشر د اعلامیه په لومړی ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهم لسمه یو لسمه ماده کې د ازادۍ حق د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکرې حق د ټول د مخنیوي حق د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقوقو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي لکه د فکر او وجدان ازادي او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سولایز لاریونونو ازادي د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په څلور ویشتمه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل ازادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی همدارنګه د بیان ازادي په څلور دشمه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی
کچیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي دا کار باید اشخاص یا ټولنی وکړي که حکومت وکړي که ستاسو په میزمو ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا پاړه یو پریکړه کوي کنه یعنی په دغه پریکړه کې کېدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدود شي نو په داس مواردو کې فیصله باید څوک وکړي او کچري دغه سي خپل سره ټولني یا جرګي دغه فیصله کوي دا څومره بیا پرځای فیصله دی عملی شي کنه شي
د قانون له لحاظ هغه جرګي چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصله کوي او د هغه د انتخاب حق د ازادي حق د چې هغه د حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه تر نه اخلي زما په ان سره د یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي نه اخلي کله چې د هغه ازادي سبب دي کیږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي
کچره دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وی چې مثال تاسو کولای شئ زما پر اړه پریکړه وکړی بیا هم قانوني کار نه ده
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکړي چې د هغه د ژوند په حق لباندی تصمیم ونیسي زما په ان هغه خپل نه دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاکل چې هغه د دې په حق لباندی تصمیم ونیسي هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر سنځنه لري
او ورسته پختنه دا کوم یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سم استفاده وکولای شي
یو انسان تر هغه وخت کولای شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي مثلا د ازادۍ حق لري د دې حق نه باید د کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي همدارنګه د خپل جامعه په نفع باندې استفاده وکړي
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو دا و د دې ونې خبرونه تر بلې ونې خو وخت ترته غواړم
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشه او شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ ایا په هغه چې جهیز ستوي
ترنجلې ورکړي په واکه د دسمون له جوړوي د چادرې په خونه جوړوي سرګاکسیونه جوړوي او بیا ورسې دینم کړ چې جنجرې واده کې هغه ور سره وړین د جهیز
د بار په کور کې خپل پری خود یادونه نه ویزي اخلي قدم نه ویزي
جهیز چې ناویته د واده لپاره جوړوي او د خاون کور ته وړي لرغونتو به تر کومه رسید
ورزنه چې موږ په دې دنیا کې حس شي وی یاد خپل مور نه یاد خپل نیانه مولیدلی دغه جیس موجود
جیس او کردار د ناوې په راتلونکو ژوند کې سار زخت لري نن هم دا موضوع سیړو په پیل کې د جیس او کردار لرغونتو او ارزښت تم کیګو بیا د جیس په حق له خلکو په دودونو خبرې کوو دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم
په بسم الله رضا نالیا د ګلونو سرا قدم را واخلا وزړګیا د ګلونو سرا په بسم الله رضا نالیا
قدر من اوردونکو په افغانستان کې د اکثره دودونو ریښه ډیرو لرغونو زمانو ته ورګرځي ځینې رواجونه خو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په لږ توپیر سره لیدل کیږي یا هم کټ مټ یو ډول وي جیز هغه لرغونی دود دی چې د تاریخ له مخې پس منظر ډیرو پخوانیو زمانو ته رسیږي په هندوستان کې 25,000 کاله وړاندې ناوې ته جیز برابرېده ډیر جیز په یاد هیواد کې له قانوني پلوه منع دی خو بیا هم کورنۍ دلونو د ودونو پر وخت خپل ټول هستي په جیز کې ورکوي یا هم لمله ماتونکي پور سره مخ کیږي لم دی وجه خو په ځینو کورنۍ کې جونې په کور پاتې شي په افریقا کې به په لومړی کې د ناوې کورنۍ یو نغدي پیسې د جیز په نوم زوم ته ورکولې تر څو ګډ ژوند ور باندې مخ کیوسی بیا ورو ورو د نغدو پیسو ځای جیز چې د کور وسایل او کالي پکې شامل دي ونیوه دا دود نه یوازې په افریقا او آسیایي هیوادونو کې بلکې په اروپا کې هم د وادل اړینو رواجونو څخه ګڼل کېده او لا هم کیږي د بیلګې په توګه په انګلستان کې هغه کورنۍ چې جای جایداد او ډېرې پیسې ولري لور ته ډېر څه ورکوي دا چې په افغانستان کې د جیز لرغونتوب تر کومه رسیږي او څه اهمیت لري دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي غوټي خاورې څخه پوښتلی دي.
دا ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شوي یا د خپلې مور نه یا د خپلې نیا نه موریدلی دغه جیز موجود کور کې اقتصاد خدي هغه خپل لور ته آتا په اوخانو او په کچرو بار جیزونه ورکي رنگا رنگ شینه یوا کورنۍ د چاغه اقتصادي مشکلات لري وې به لورته جیس کم ورکي دغه شان چې د اوس نن سبا په دې منګو تاس کې رواج دي دا په خوا په پښتنو کې رواج نه
کچيري په خونه زمانو ته ور وګرځون هغه وخت به د جیس هغه درنه برخه کردار وو کردار د کار او عمل په معنا دی په پښتنو سیمو کې د ناوې د جیس هغه برخه ته وایي چې ناوې د خسر کوټ ډالی وړي د کلیو په خټینو کوټو کې ته تیرناته ترنیمو شپو پوری پیغلی د زرتارو او مړې پرنګ ډوبې ناستی وي په نازکو ګوتو او ستر لاسونو شپه او ورځ ګنډل کوي بیا ټول کړي او په دسمال کې ونغړي کله چې ناوې د زوم په کور کې ښکته کړي او د واده شور کم شي د پلار لخوا ناوې ته د کور ورکړي اسباب میلمنو ته ښکاره کوي چې په دې کې د کردار توکي هم شامل وي د کردار په شیانو کې نارینه ګنډلې غاړې ښځینه ګنډونه ګنډلی کالی خامکی دستمالونه په مرایو اوبدلی ګنډونه تزینی توکي دیوالی پردې د بالښت پوښونه د زرتار غاړې نارینه او ښځینه جوړې کړې افغاني جامې او نور توکي شامل وي دا توکي هر کس ته ځانګړي راوړل شوي وي د وردګو اوسیدونکو لیلی ما وایي چې د خواښې او خسر د خپلوانو لیورونو د لیورونو د ښځو او اندراندو برخه پکې درنوي
دا ټول اماده کوي او کله چې بیا څوک دې ترز مثلا پوخ راوړي دې ته اجوره چې ورته وایو په واده سمالو کې لګمې ورته ګنده کوي هغه ته ورکوي او بیا ورسې دینم کله چې جنجرې واده کې هغه ور سره وړین دغه جیز بیا په وخت کې چې دې کالی ښکاروي مثلا بیګاته یا سبات چې واده خلاصيږي بیا ټول د خپل خپلوانو ته مثلا یو ټکری جوړ کړي وي هغه ورکوي یا د چادرې پوښنه ورکوي یا سربکسې پوښنه ورکوي
په خو زمانه کې به هرې کورنۍ خپل واس او توان سره برابر برابر وو خو نن سبا لکه څنګه چې دی واده په نورو مراسمو کې ملاماتون کې لګښتونه کیږي همداسې دی جیز اړه هم ډیر دروندوي هغه ناوې چې د پلار کورې په جیز کې قیمتي شین ورنکړي له واده وروسته د خسر په کور کې لګان ستونزو او بد چلند سره مخ کیږي کله خدا بد چلند دومره زیات شي چې لامل ناوې ته له رواني او روحي زیان سره فزیکی توان هم رسیږي د غزنی اوسیدونکو لطیفې چې څه موده وړاندې خپل خور استقلال روغتون ته د درملنې لپاره راوستلې و وایي د بیوزلۍ له وجې خور ته ډیر جیز برابر نشوي کړی له واده وروسته به د خسر په کور کې پیغور ورکول کېده بل اخره یو ورځ دې ته مجبوره شو چې ځان وسوځوي
جیز میز هیڅ نه بود هیڅ برش تیار نه کړ
جیز میز هیڅ شی نه وو پلارنه لرو تر مو سرپرستی کوي کله چې واده تیر شو او زما د خور د خسر کور ولیدل چې د جیس په نوم موڅنه دی اخیستی بس لومړی ورځ زما خور سره بد چلند پایل کړ دومره چې زما خور یې د ځان سوزولو ته مجبور کړه ځکه ویل یې چې لدی حالت څخه مرګ خدای
ځینې کورنۍ بیا د همدغه جیز او جوړې په بهانه د زوم له کورنۍ څخه ډیر ولور اخلي وایي موږ بیرته په لور مصرفو د میدان وردګو اوسیدونکو نجیب وایي چې دای د ولور په بدل کې خپل میرمنې څخه د ډیر جیز تامل لري لن موري سره مبارکه کړی ورته وکشي
خپل خور مې واده کړی د خپل خور ته مم په دوه نشته اقتصاد کې مم ورته پیدا کړی دي د یک د بخار بستر تیلا تخت قر شدی هغه متخصص نه دي
ولور مې مر باندې واخسته کم د ځان مصرف
نه ولور مې په واخسته مو در و نه واخسته مو خو وس په کابل کې په خاطر د دوه کې ورده کې وای ورده کې جګ ده څلور لکه ولور مې په واخسته جمعه مم پټللی
د چی واخسته لته څلور لکه ولور ول جبه مم لړلې
هو دا زیات کنه وس اول تیلا ده کنه سیالي وکم نه خځه رقم کور نه دی به د سوسیالي وکما دواله کای یو لکه اتیا زره داسې پتیلا باندې لړ تخت 50 زره اتیا زره د تختونه دی نور د کور وسایل دی هغه باندې لري پیسې زی کنه
خپل دی واده کړی
نه تر اوسه پر مننه کړی مجرد
څنګه کچره واده وکینو بیا توقع لري چې میرمن ډیر جیز راوړي
او وای تر وړي کنه ته مو چې مو ور کړی دیم باید داسې راوړي
کدلې سی یاري در ترانه وړي بیا څنګه میرمنې باندې خبره په کور کې خبرې دا شین نه کوي چې جیز دینه دراوړي کور دینه دراوړي
ولې ډیر خلک په کوپ هم دره کوم وست ډیر
خلک څنګه غږیږي ته څنګه
شاید زه مرسته برخورد وسو کوم زه وست د ارزنه وته پیدا کوم ځکه چې زه و ځان ته و خزم په استلا یو میرمن پیدا کوم چې زه در ځنه پیسې ورته ور کوم خو دا په مقابل د کور کم ځای باید دې ته بیرته کور ورته وخلی کنه زه به منځنه غوړم چې ته مو د پیسې در کړی د څکړي پلور د خوړلې دې تم داسې آماده کړي باید راي وړي کنه.
د لغمان اوسیدونکو تور پکې وای هغه کورنۍ چې ډیر ول ورخلی او بیا لورته پامغه پیسو کور او کردار برابروي، خبداوی چې کم ول ور وخلی او د بی ځای رواجونو له پاللو چې یوه هم جیز دی ډډه وکړي، نه به دواړه کورنۍ زیان ویني او نه به ناوې او زوم د بی ځای مصارفو د بارلاندې بیرنګ او بی خوند ژوند تیروي.
څوک چې کور ته ودی گیزی هغه کور والا حتمان یو قالین لري او څو توشک لري، د بخار لري، لکه پیالی لري. اصلا دغه جیز اخیستل او د جیز تمکول دا ناوړه دود ده. کما کلی چې دانا ور کرنی تلی نو خلک سره رقم ژوند کی، ا پیالی نه لري، لدی بخار نه لري، یا مثلا قالین نه لري، برستنه نه لری، ټول شای لري. نو زه شخصا په دې قدم چې دغه ناوړه دود ده او د دل پر باید کار وشي چې دغه لمن زبوتل شي.
د جیز برابرول یو بل ډول ته بیا دوه طرفه جیز وی، هغه داسې وی چې د جلی کورنۍ نه ول ورخلی او نه هم خپل لور ته جیز ورکوي. جلی لالک او کورنۍ سره بازار ته ځي او د کور وسایل په هلک اخلي. دا رسم تر ډیره په خاري سیمو کې لیدل کیږي. په دې اکله د پغمان اوسیدونکو وکمه وی
خرچ د سره په نامه پالک باندې دي، بیا د غیر لپاره فرش، ظرف، هر شی چې ضرورت سي دی او نه لپاره ورتاخ دي. کپلار مثلا پیسې دار او کولای سي د خپل کور چې هر شی ورته واخی د خپل بزړه دا د سینه د سیم انجلی ورکم کور ورکی هر شی ورکی کوم خاص رواج نه سي مونګتمن وای تاغي ته شی ورکو.
د جیز یو بل رواج به دادی چې دی او شمیر سي مخالک د تخجمی یا هم و می پورس خپل خپلوان کور ته غوړي. د ناوی کورنۍ هغه جیز چې کلونه کلونه دیغه په جوړول زحمت وستلی وي ټولو راغلو ملمنو ته ورخی. بیا راغلی کسان هم یو څه پیسې ناوی یا د زمورته د مبارکۍ په نوم ورکوي. د کابل اوسنکی نادیا په دې اکله وایي
دوی یو جوړ کالی هم کول او هغه کالی به ناوی ته راغستل چې دای د پلال کور راغلی دي. په همدغه اوسه وختو کې واده و دا چې هغه کور کې پایوازي و ګیلاس نه و چې هغه ملمن چای پکې وشکي. وخت چې ناوی واده شوی چې خپل جیز یې په اوله ورځ چاته له دغه نه به نور په بال دي استفاده کړو. دغه ګټایم دا او کنه خسته خو چې ولری هغه اضافه شون د هغه بیا د ناوی ویل کې ګټه د ناوی دي ناوی په کوټه کې کېده.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحد وای چې نن سبا خارجي سیریالونه هم د دې سبب شوی چې ځوان نجونې تقلید ورنه وکړي. کوم فرنیچر او نور وسایل چې په فلم او سیریال کې ګوري لخواوند څخه د جیز د اخیستلو پر وخت غواړي.
هغه داسته دایکی فکر کوي چې زما ژوند به داسې وي، هغه یو لیست ورکوي چون هغه خیالي دنیا کې غر کوي او په دې نه پوهیږي چې د ځوان لپاره چې دا وروسته زما سره ګډ ژوند تیروي هلته به څه کیږي. چون موږ باید خپل کلتور مطابق پرمختګ وکړو، یعنې په خپل کلتور او خپل عناناتو کې مډرن اوسیو. فرض کا یا تخت وي یا انواری وي یا یخچال وي، هغه چې روزانه استفاده ترې کیږي که یو په دوه لکه وي یو لکه وي بل په 500 چلويګ زری خو دوه نه یو رقم استفاده کی. پراتلونکو کې تاسو نه وخت چا وخصتای دی، امکانات بیا هم خستلای شي. خو دا وخت چې فشار ډیر زیات وي، ډیر پیسې مصرف وي، ډیر پیسې ته ضرورت وي، کوشش باید وشي چې هغه ترسو چې خا استفاده تر وکړي شي او ارزانه وي هغه انتخاب کی.
په اسلام کې د جیز جوړې او ناوی ته د کور د جوړولو پاکله کوم څه نه دی راغلی، خو کوم کسان چې توان لري دوی کولی شي چې خپل لورین سره سم خپل لور ته کور کلی جیز او نور وسایل برابر کړي. میراجان چې په دینی برخه کې د ماستری ترکه چیز دکړي کړي وایي چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لورین لمخې خپل لور فاطمه ته د جیز په نوم یو څه ورکړل.
موږ تاسو ته په اسلافو کې الګو نمونه پراته ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خپل لور فاطمه زهرا رضی الله عنها علی رضی الله عنه ته ورکړل او هغه ته ودوله نو خپل وس مطابق جیز ورسره کړی و، لکه یو پیاله شوله، یو کاسی کونډې شوله، همداسې ورسره یو شړی شوله، د هغه وخت کاسګۍ شوله ورسره، د خټینو لوښو نو دا ورسره وړل شوي دي. دا شته ده نو که څوک خپل د وس مطابق یو شی خپل لور و خور سره ولېږي دا به بده نه وي، اسلام له دې سره مشکل نه لري. اما راځو افغاني ټولنې ته، نو دې د جیز په ځان باندې یو نه وجبري کړی دی. نو که څوک یې لري او که څوک یې نه لري نو د نورو غوښتنو ته دې لبیک وایي او ځان توانی کوي او د هغې مطابق دې جیز وروړي. څه شی چې موږ خپل مطابق کار یا موږ وس مطابق اخلو هغه دیني وظیفه خپل اجرا کوو، هغه خور لور سره پردي کور ته ورستو.
قدم را واخلا وزړ گیا د ګلونو سره په بسم الله.
واده د پیغلې او ځوان د راتلونکي ژوند د ارمانونو د پوره کېدو بنسټ دی او دغه حیاتي رشته اکثره د بې ځایه مراسمو او رواجونو ښکار شي او بیا تر پایه د ګډ ژوند له خونده بې برخې وي. هیله ده چې ځوانان او پیغلې د رواج په اور ستینه شي او د دوی ګډ ژوند د ګلابونو په رنګ رنګ وي. دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه، تر بیا ښه چاره.
رو گدر لٹ شو
کابل هم پہ خبر لٹ شو دیر غل کرو سلو نہ یخشو کنا خافرو د وطن غل لٹ شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجو دور نا اب دکھن پورشا سات وجو دور نا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجو دور نا اب دکھن پورشا سات وجو دور نا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا